آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي د افغانستان د ملي پوز او پولیسو د اصل قوت او توان په باب خپل شک ښکاره کړی دی. د کابل یوې ابتدایي محکمې د یوې ویش کلنې پیغلې د وژلو په تور څلور کسان د مرګ په سزا محکوم کړي دي. آیوا نړیواله موسسه وایي چې په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوز د عملیاتو په نتیجه کې تقریبا 1.9 میلیونه وګړي بې کوره شوي دي. محترم اوریدونکو، دا وخت واشنگتن کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. د دې ساعت مهمو خبرونو ته ستاسو پام راړو. په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو او لګښتونو د څارنې د دفتر یا سیګار یو لوړ پوړی مامور په دې اړه ژوره اندېښنه لري چې لا تر اوسه په دقیق ډول نه دي معلوم چې د افغانستان په ملي پوز او پولیسو کې دا مهال څومره عسکر او پولیس وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا خاص استازي جان سوپکو د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې په یو بیان کې ویل چې په دې باب د سمې شمیرنې د نه موجودیت له امله د افغانستان پوځي قوماندانان او له هغو سره ملګري امریکایي نظامي مشاوران د ملي پوځ او پولیسو د اصل توان او قوت په اړه سمه پرېکړه کولی نه شي. جان سوپکو په دې اړه پلټنې کړې دي او کوښښ کوي چې اصل واقعیت معلوم کړي. هغه په خپله وینا کې وویل چې له همدې امله په افغانستان کې د پوځي کمزورتیاو، ناکامیو، غیر یقیني صورتحال د معلومولو او په لوړه کچه د رشوت خورۍ او خیانت په باب دقیق معلومات لاسته نه دي راوړل شوي او د هغو 100 میلیاردونو زیاتو ډالرو په اړه هم سم معلومات نه دي موجود چې امریکایي له افغانستان سره د آبادۍ په پروژو کې وعده کړې وه. نوموړي وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې اصل واقعیت معلومه شي او بې ځایه خیال پلو سره جلا شي. هغه اعتراف وکړ چې دغه کار سره رسول به ګران کاری. جان سوپکو د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزلو او د وسلو د برابرولو په بنیادي طرز العمل او د کار په طریقه انتقاد وکړ او زیات یې کړه که امریکا واقعا غواړي چې په افغانستان کې د آبادۍ پروژې بشپړې شي، پروګرامونه او پالیسي خپل مقصد ته ورسیږي، ملي پوځ او پولیس سم وروزل شي، نو لازمه ده چې په دې باندې سره غور وکړي چې موجوده طریقې کار او روش یې سمه نتیجه ورکوي او کنه. هغه څه موده مخکې د امریکا د کانګرس یوې ځانګړې جرګې ته د معلوماتو د ورکولو په مهال هم د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د کمزورتیاو او د امریکا په پیسو کې په لوړه کچه د خورد بورد په اړه خبرداري ورکړې وه. هغه په دې اړه هم خپل شک څرګند کړی دی چې د افغانستان ملي پوځ او پولیس ګوندي واقعا 3,25,000 غړي لري. هغه ویل چې زیاتره پوځي مصارف خیالي بڼه لري. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د کابل یوې ابتدایي محکمې نن د چهارشنبې په ورځ څلور کسان د مرګ په سزا محکوم کړل. هغوی سږ کال د مارچ په 19 په ډله ییزه توګه د یوې ویش کلنې پیغلې فرخوندې په وهلو، سوځولو او وژلو تورن شوي وو. دغه څلور کسان د 9 کسانو په جمله کې شامل وو چې محکمه یې څو موده مخکې پیل شوې وه. 19 پولیسان هم په دغه ډله کې شامل دي. په هغوی باندې دا الزام لګول شوی چې یا یې په خپله په حمله کې لاس درلودو او یا دا چې د حمله مخه ونیوله. محکمې 13 کسان بروزی مکړل. د محکمې قاضي سیف الله مجددي خپل پریکړه داسې اعلان کړه.
در قضیه قتل و سوختاندن جسد
د انجینر محمد نادر د لور فرخوندې د قتل او د هغې د مړی د سوځولو په قضیه کې د جزا د قانون 386 ماده، د 28 ماده د 2 فقرې او 19 ماده او د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون د 28 ماده په پام کې نیولو سره تاسې هر یو په اشد مجازات یعنی د اعدام په سزا محکومه وو.
محکومین به مجازات نمودیم.
ملزمانو چې په وحل وحل فرخنده وجله د هغې په مړی باندې موټر تیر کړ او بیا د کابل سیند ته وغورځوله. په هغې باندې په درواغو دا الزام لګول شو چې د قرآن پاک پاڼې سوځولې دي. د فرخوندې د وژل نه وروسته په افغانستان کې په پراخه کچه احتجاجي غونډې وشوې. جمهور رئیس اشرف غنی او ملګرو ملتونو هم غندنه کړې وه. دا واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو نوی رپورټ چې نن د چهارشنبه پر سپور شوی دی وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې په جنوبي آسیا کې د روان تشدد او جګړو له امله د 4 میلیون نه زیات ملکي وګړي بې ځای شوي دي چې د دې جملې نه په سولو کې 64% پاکستانیان دي چې د پوز د عملیاتو په وجه په قبایلي علاقو کې بې کوره شوي دي. د جنگ او شخړو په دوران کې په داخل کې د بې کوره شوو وګړو د حالت د څارنې په نوم په جنیو کې د ناروې و نړیواله مؤسسه آی ډی ایم سی په دې اړه چې په دې اړه پلټنې کړې دي په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې پروس کال په جګړو او نظامي عملیاتو کې د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1,64,900 ته رسیدلی. دا مؤسسه وایي چې دا شمیر اوس 1.9 میلیون ته رسیدلی دی. رپورټ وایي چې په 2013 میلادي کال کې تقریبا 1,14,000 خلک په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوځ د نظامی عملیاتو له امله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی اوسیدونکي وو. د پاکستان پوځ په دغو سیمو کې د افغانستان د پولیسو سره څیرمه د پاکستاني طالبانو تحریک د ځپلو په خاطر پوځي عملیات پیل کړي وو. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری چې د افریقا په سفر تللی دی نن د چهارشنبه په ورځ په جیبوتی کې د جمهور رئیس سره وکتل. جیبوتی چې په افریقا کې د افریقا په لښکر کې د افریقا په لښکر کې پروت دی د فرانسې یو پخوانی مستعمره ده او دغه هیواد ته د امریکا د یو خارجه وزیر د لومړی سفر و. له بلې خوا ښاغلی کیری ویل چې د بشري عاطفې له مخې به په یمن کې د یو موقتي اوربند وړاندیز وکړي. د امریکا غا خبريال پام ډان کې چې دا محل کاغلی جان کېری سره په سفر ملګری دی وایي چې د امریکا خارجه وزیر د یمن خلکو سره د مرستې په خاطر د خپل حکومت په استازیتوب 8.5 میلیون ډالر مرسته هم اعلان کړه. جان کېری د جیبوتی له جمهور رئیس عمر جیلا او د خارجه چارو وزیر محمود علي یوسف سره وکتل. په جیبوتی کې د امریکا یو نظامی اډه پرته ده. د غاډه په منځني ختیځ او ختیځ افریقا کې د امریکا د نظامی موجودیت یو برخه ده. جان کیری نن له جیبوتی نه سعودي عربستان ته روانيږي. په داسې حال کې چې د مدیترانې په سمندر کې د هغو مهاجرینو ډوبېدل او مړینه دوام لري چې د شمالي افریقانۍ اروپا ته قاچاقبران د رسولو کوښښ کوي. اروپایي چارواکي وایي کوښښ کوي چې د مهاجرو د بهیر د بندولو په خاطر قاچاقبران په نښه کړي. دا د شمالي افریقا او منځني ختیځ د مهاجرو یو ډله وه چې اروپا ته د رسیدو په تکلې خپل سفر پیل کړی دی خو زیاتره معمولا خپل منزل ته نه رسیږي او په سمندر کې ډوبېږي. د امریکا غا خبريال هنري ریجویل له میلان نه په رپورټ کې وایي کارپوهان په دې باور دي چې قاچاق د لارو تړل ګران کار دی ځکه چې 300 ډلې پکې شامل دي. هغوی هر ورځ په سلګونو مهاجر په کوچنیو کښتو کې کښېنوي او بیا یې د تجارتي مالونو په شان د مدیترانې په سمندر کې لاو کوي. ملګری ملتونه وایي چې قاچاقبران هر کال تقریبا 10 میلیون ډالر له دې لارې لاسته راوړي. خبرونه د واشنگټن ناوړی. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ترکیې ساحلي ساتونکو د 13 ورځو په موده کې 46 غیر قانوني مهاجر ژغورلي دي چې کوښښ کوو د ایجین د سمندرګي په لاره اروپا ته ځانونه ورسوي. د دغه جملې نه 300 کسان د سوریې اتباع دي چې د جنگ او جګړو له امله یې اروپا ته د رسېدو تکل کړی وو. اکثره پکې ښځې او ماشومانو. د ترکیې چارواکي وایي چې باقي پاتې کسان د افغانستان، عراق، برما او ځینو نور افریقایي ملکونو اوسیدونکي وو چې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. او امریکایي چارواکي وایي کوښښ کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او هغو دوو وسلوالو ترمنځ د اړیکو په باب معلومات راجمع کړي چې د تکساس ایالت د ډلاس په ښار کې د اسلام د پیغمبر علیه السلام د کارتون د رسمولو د سیالۍ په یو غونډې باندې برید کړی وو.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه